آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
در منوریدم کو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ زه شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن اته نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
ملګرو ملتونو د افغانستان حکومتي او د نړیوال ائتلاف قواوې د وردګو ولایت کې د دریو تنو په اعدام تورن کړی دی تاکل شوی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ به مستقیمی خبری د مارچ د میاشتې په اول هفته کې پیل شي او د امریکا په مطبوعاتو کې راغلی دی چې د جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ به په نوادا کې هم ګوندي انتخابات د رایو په اکثریت وګټي
نن چهارشنبه ده د 1404 نوي کال د هوت د میاشتې پنځمه ده چې د 2018 کال د فبروري د میاشتې څلېرویشتمه کېږي ترنوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته یونان او ایتالیا ته د مهاجرو د رسیدو په باره کې رپورت لرو د افغان انځورګر نثار ایثار د کوششونو په باره کې رپورت په امریکا کې د اسیول اصله امریکایي کاندیدانو د ستونزو او یو مرکه د ولسی جرګې د دوهم رسیال حاجي نذیر احمد احمدزی سره هم مهیروي اوس په پوره خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته وروي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر حکومتي او د نړیوال ائتلاف قواوې د وردګو پولیس کې د دریو کسانو په اعدامولو تورن کړی دی په مخړې په دې باب د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبريال ایاز ګل رپورت تا
ملګری ملتونه وای چې د فروری په 13مه د وردګو د ولایت د دهمیرداد ولسوالۍ د سیدانو تنګي په سیمه کې افغان او امریکایي قواو د ګډو عملیاتو په دوران کې یو هلک او دوه تنه ناروغان چې په یو کلینیک کې نیولي و اعدام کړل په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو بیانیه چې پرون د سه شنبه پورې خپره شوې ده وای چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ځنګړو عملیاتو قواو او د نړیوالو نظامی قواو عسکر هغه دولتي کلینیک ته ورننوتل چې د افغانستان لپاره د سویډن خیریه مؤسسې مصارف ورکوي په بیانیه کې راغلي دي ورسته له هغه چې عسکرو لومړی د کلینیک چلوونکي په یو کوټه کې وتاړه او نور طبي پرسونل ته هم امر وکړ چې همدغه کوټې ته ورننوځي دوه تنه ناروغان او یو 15 کلن هلکې یو نږدې دوکان ته له ځان سره یوړل او ځای په ځای اعدام کړل په کابل کې د امریکا پوځي چارواکو همدومره وویل چې دوی د ملګرو ملتونو بیانې نه خبر دي د امریکا د پوځ یوان ډګروال مایکل لاهورن امریکا غږ ته په یوې لنډې لیکلې بیانیې کې وویل چې د افغانستان حکومت په دې اړه پلټنې کوي او زموږ پالیسي دا ده چې د تحقیقاتو په دوران کې موږ تبصره نه کوو د ملګرو ملتونو په بیانیه کې په دې تاکید شوی لازمه ده چې د افغانستان په جنگ کې ښکېل خواوې په روغتیایي مرکزونو باندې له حملو نه ډډه وکړي د ملګرو ملتونو دفتر یو رپورټ یې سږ کال خپور کړی پکې ویل شوي چې په 2015 میلادي کال کې له 3,500 نه زیات ملکیان په جنگ کې وژل شوي دي په دې بیانیه کې د طالبانو د مرګانیو بریدونو غندنه هم شوې ده
د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري دا ګلشوی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مستقیمی خبري وه د مارچ د میاشتې په اول هفته کې شروع شي د غیلان پرون په کابل کې د سولې د سلور اړخیزي غونډې نه ورستو چې په هغه کې د افغانستان د پاکستان د چین او د امریکا استازو برخه اخیستې و او شو په دغه غونډه کې د دې پروګرام او بخې په دغه غونډه کې د دې پریکړه هم وشوه چې د طالبانو د حزب اسلامي او د نورو ډلو د باصلاحیت استازو سره به د افغانستان د حکومت د مستقیمو خبرو په باب خپل کلک ملاتړ ته دوام ورکړي د جمهوری ریاست مقام ته د امریکا د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سانډرز ترمنځ په جنوبی کیرولانا کې د امریکا په محلي وخت د ماخام پاتو بجو تلویزیونی مناظره پیل شو او د شنبه په ورځ په دغه ایالت کې د ډیموکرات د ګوند انتخابات هم پیل شي نن د امریکا په محلي وخت د نوادا په ایالت کې د جمهوری غوښتونکو ګوندی انتخابات پیل شول او په مطبوعاتو کې راغلي دي چې په دغو انتخاباتو کې ښاغلی ډونلډ ټرمپ د رایو په اکثریت به هم دغه انتخاباتو ګټي. نو تفصیل به د خلیل خان نه واوري. د ګوانتانامو د زندان نه د تړلو وخی د ګوانتانامو د زندان د تړلو په باب د جمهور رئیس باراک اوباما او د پرونی اعلان نه وروسته د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي مشر پال راین ویلي چې دا د قانون خلاف یو کار دی چې ټوریسټ زندانیان دې د امریکا خاورې ته انتقال شي. هغه وایي موږ به هیڅکله هم په انتخاباتي مبارزه کې د خپل وعدو په خاطر خپل امنیت ته خطر پیښ نه کړو. سعودي عربستان فیصله کړې ده چې د لبنان سره به د میلیاردو ډالرو نظامي مرسته بنده کړي. سعودي عربستان د لبنان د فوز او د امنیتي قواو سره د 3 میلیارد ډالرو په اندازه مرسته کوله. د لبنان یو سیاستمدار سعد هراری د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان نه وغوښتل چې لبنان د یوازې نه پرېږدي او هم ټاکل شوی چې د لبنان صدر اعظم تمام سلام به د خلیج د سیمې ملکونو ته سفر وکړي تر څو د دغه زیان چاره وکړي. روسیې او د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د اوربان په سر د وی موافق اعلان وکړ چې خایي د همدې راتلونکي شنبه پر ورځ به لاسلیک شي. د سوری حکومت ویلي دي چې هغوی د اوربان دغه موافقه مني خو دا زیاتوي چې د القاعده او اسلامي دولت د جنگلاریو په خلاف به د دوی فوجي عملیات دوام پیدا کاندي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت په ویلامیه کې ویل شوی دي چې حکومتي قواوې حق لري چې د خپل ځان نه د دفاع په خاطر د یاغیانو د بری جواب وایي. د سوریې د حکومت د مخالفینو د مهمو ډلو استازو هم په ویلامیه کې ویلي دي چې که شرطونه ومنل شي هغوی به د حکومت سره د دغه قربان ملاتړ وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. په مکرې زموږ د خبرونه راپورته د مهاجرو د پاره نړیوالې ټولنې په یو رپورت کې ویلي چې سږ کال تقریبا 3000 مهاجر د مدیترانې د بحیرې لارې یونان او ایتالیا ته رسیدلی دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورت رالېږلی دی چې دا د خلاصه تاسې اوري.
د مهاجرو د پاره نړیوالې ټولنې په خپل دغه رپورت کې دا هم ویلي چې سږ کال تقریبا 410 تنه مهاجر د خپل خطرناک سفرونو په وخت کې مړه شوی هم دی. دا غیداری ویلي چې په همدې شمیر مهاجر په تیر کال کې هم په عین وخت کې وژل شوی وو. د مهاجرو د پاره دغه نړیوالې ټولنې یا آی او ایم ویلي دي چې د مدیترانې د بحیرې لار ډیره خطرناک ده او سکال په دغه لارې د هغو مهاجرو نه چې کوشش کاوه د ترکیې نه ځان یونان ته ورسی په لار 321 تنه مړه شوی. په دې برسیره د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې دوی تقریبا 300 تنه د افغانستان او د سوریې مهاجر او هم نورو سیاسي پناه غوښتونکو ته نجات ورکړی دی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې وی نتاقي کاریان دی ګروجل ویلي چې د حقایقو د معلومولو د یو حد دی راپور نه داسې ښکاري چې په سوریه کې تقریبا 50% خلک د خپل کورونو نه وتلو ته مجبور شوي دي او د دغو کسانو نه ډیرو کمو یې د خپل ماشومانو سره یونان ته د تک د پاره د سفر دغه خطرونه په ځان منلی دي. هغه دا هم ویلي دي چې 15% د افغانانو او 20% د سوریې د مهاجرو نه چې په کوم بل ملک کې د شپږو میاشتو نه وخت زیات هم تیر کړی دی تر اوسه پورې قانوني اسناد نه لري. هغه وایي
that are adequate to their skills as well as meeting living expenses and avoiding
دوی وو مناسب کار نه پیدا کېدل د ژوند د ضروری مصارف نه پوره کول او د هغوی نه د سوء استفادې د مخنیوي په غرض د هغه عمده عوامل دي چې د سوریا تباہی د اقامت د وروستي ملک نه تر کولو ته مجبور کړی دي. دویم عمده دلیل تبعیض دی. د سوریې په مهاجرو کې 50% او په افغان مهاجرو کې 20% ماشومان او خځې دي. د سوریې ډیر مهاجر د خپل اقامت د پاره هغه ملک انتخابوي چې هلته د کورنۍ غړي اوسيږي. مگر د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو نتاقي ګروجول ویلي چې دا دغه مهاجرت یو بل مشکل دی، ځکه چې ډیرو ملکونو د مهاجرو پر اتاق محدودیتونه هم لګولې دي. هغه امریکا غږ ته د مقدونیې د دې فیصلې په باب چې افغان مهاجر بنه مني ویلي دي چې د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره په یو سرحد کې د مهاجرو د تفکیک په باب اندېښنه لري. هغه وایي
We think that refugees and asylum seekers, their claims should be looked at individually.
موږ فکر کوو چې د مهاجرو او د پناهغښتونکو غښتنې باید د پناهغښتلو د سیستم لالارې په منفرد ډول وکتل شي، نه د هغوی د ملیت په اساس. هغوی باید په دې اساس انتخاب شي چې هغوی نړیوال حفاظت ته ضرورت لري او که نه. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دغه نطاق وایي چې اروپایي ملکونه باید د سیاسي پناه غوښتونکو په مقابل کې د نړیوالو اصولو په اساس د هماهنګۍ دپاره یوه لار غوره کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. او دا د اوس په مکري دی رپورته. افغان انځورګر نثار ایثار کوشش کوي چې په خپلو هنري کارونو د خلکو ترمنځ د سولې پیغام خپور کړي. ښاغلی ایثار په اندونزیا کې د خپلو انځورونو نندارتون هم جوړ کړی چې په سلګونو خلک یې ننداره هم کړې ده. د نثار ایثار د فعالیتونو په هکله نور تفصیلات ته عاشق الله رحیمزوی په دې رپورټ کې واوري.
نثار ایثار چې اوس مهال په اندونزیا کې د هنرونو په څانګه کې لوړې زده کړې کوي وای د کوچنیوالي نه د انځورونو د جوړولو سره مینه درلوده. هغه وای په لومړي سر کې د هر څه انځورونه جوړول، خو وروسته چې کله پوه شو یو انځور په خلکو کې څومره اغیزه لرلی شي نو ملای وتړله چې په خپلو ګوتو د رسم شوو انځورونو پر مټ به په خلکو کې د سولې پیغام خپروي.
سوله او امن خو ډیر مهم شی دی، انسان په ژوند کې ډیر ښه تغیرات راولي. چې دلته رالم د سولې په ارزښت پوه شوم او ما له هغه وخت تر اوسه پورې خاص د سولې لپاره، خاص د جنګ د بدیو د جنګ د ویرانیو د دغو په اړه ما انځورونه جوړ کړي دي. زه د جنګ دغه بدو تاثیراتو د بدې د جنګ بد مخ خلکو ته ښیم. مثلا د یو څوک داسې سیمي خاردار پر ځان اتاو سوی دا وا سیمي خاردار داسې یو دغه لري چې مثلا دا جنګ د دانه امنی ده او دا د خلکو لپاره یو داسې یو شی دی چې خلک هیڅ ځان نشي خلاصولی، لکه په بند کې سی وی، لکه مازغه سی مثلا تر غوټه سی وی، لا مثلا ډیر آزاد فکر نشي کولای، آزاد کار نشي کولای، خدمت نشي کولای.
ایثار چې په کابل کې څو ځله د انځورونو ننداره جوړه شوې ده، امریکا غږ ته همدارنګه وویل چې کوخه کوي د هیواد نه بهر هم د خپل انځورونو پر مټ د افغانستان هغه تصویر بدل کړي چې د خلکو په ذهنونو کې یوازې جنگ او بدمرغۍ دي. هغه وایي په هر ننداره کې مې خلکو ته ویلي دي چې افغانان جنگ نه غواړي او دا جنگ پر موږ د بهر نه تپل شوی دی.
دلته چې زه مثلا یو چا سره مخامخ سم، دای ما ته وایي او طالبان او اسامه، لکه اسامه چې زما د افغانستان اسامه زما باغي زور ته مې چې وراره راسه کینه خبرې سره وکړو، بیا خبرو کې اخر ورته دا کناتور کوم چې نه اسامه زموږ د افغانستان د نورو طالبان.
نثار ایثار سوله د هیواد د نیکمرغۍ لپاره یو مهم اصل ګڼي او همدا وجه ده چې هغه په اندونیزیا کې هم په خپل انځورونو کې د سولې پیغام خپور کړی.
زه یوازینی هیله مې دا ده چې راسو سره کینو او د خپل ولس راټول کو او موږ سولې ته لاس واچو، نه داسې جنگ ته لاس واچو، قلم ته لاس واچو، نه داسې ټوپک ته لاس واچو. دا به زموږ یوازینۍ کامیابی وي او دا به موږ کامیابوي. قلم اوس د قلم وخت ده، اوس قلم به موږ خپل هدف ته رسوي.
غم نصیب روزی تل دلا سدینا وزلف میں زکوگ دیکھ لیے
په بامې میار د لاندې زنګو مای ستر ګنا کما ګنا شوي وا چې زړه مایین شي سترګې تلکات کوي نا ابدار مزیدار اوزار شما وہ ڈیر خونکار پبڑو وشتل کبینائیں سترگ اسمان اخ کے باران دیوا میں پٹی دغم دانی پک کرما درگی اچتی گو گورا ازار شما وہی دنگیالو پختنو وی پزڑا تا خنائیں بولے اخ کی نکڑی وا شپ موسم د خوشحال سم سر غمونا آستر کی بار چاتو رولے اوزار شما پتی دل مالت کی زپ کو تشمائیں سر کے پچل غڑا و یارا با دلالان گرزی غٹ سر کے خوخوی نا کی پکم نور کگی کم اوزار شما وہی چت مجلس یاران میں خوری تیری سنائے سر کے چراغ سینہ دی باغ دے وا پسڑ میں داغ ٹکور ناور کو ماستر کی چبیارا کر ناکڑے اوزار شما
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو تاسو پام کړئ دې رپورټ ته آسیای الاصل امریکایی کاندیدان په امریکا کې د نادر ستونزو سره مخامخ کیږي په داسې حال کې چې دوی د سیاسي مقام لپاره ځانونه کاندید کړي دي خبریالې الیزابت لی په دې باره کې د لاس انجلس څخه دا رپورټ رالېږلې دي
دا خبره باید یقیني شي چې دا زموږ د رای په پاڼه کې شامله ده او د نومبر په میاشت کې به رای ورکړي کله چې آسیا الاصل امریکایان د سیاسي مقام لپاره ځانونه کاندید کړي نو دوی د ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي کوریا الاصل امریکایي سوکی خانګ چې کاندید دی او وایي
First of all, I have a different color face.
له هر څه لومړی خبره دا ده چې زما د مخ رنگ فرق لري چینو له اصل امریکایی کاندیدا لنګ چانګ نو بیا وای
I knocked on this door and this woman opens the door and she says
ما دغه دروازه وټکوله او دغه خزه دروازه را تپرانستله او وای زه به هیڅ کله یو آسیایی ته ری ورنکلم د دې باوجود آسیایی مهاجر کاندیدان د امریکا په سیاست کې په خاصه توګه په کالیفورنیا کې کامیاب شوی دی مونږ ته پکار ده چې دا خبره یقیني کړو چې د کالیفورنیا ډیموکراتیک ګوند سل په سلو کې د سوکی ملاتړ وکړي. سوکی خان چې یو کوریایي مهاجر او ډیموکرات دی، د امریکا متحده ایالاتو ته په 3 کلنۍ کې راغلی دی. دا د کالیفورنیا په ایالت کې د سنا په مجلس کې د یوې څوکۍ لپاره مبارزه کوي. د ده جمهوري غوښتونکي سیاله لینګ چانګ هم یوه مهاجره ده. دا اوس د دغه ایالات د استازو د مجلس غړې ده او چانګ له تایوان نه د امریکا متحده ایالاتو ته په 3 کلنۍ کې راغلی وه. دا وایي د دې یو څه نمونې شته دی چې تاسې لرې کړئ. چانګ په پرله پسې توګه دا خبره کوي او خپلو مؤکلینو ته خبرې کوي او دغه وایي چې دغه قالبي خبرې پرېږدي او انتخابات وګټي. چانګ چې د ښار شورا ته انتخاب شوی دی او وروسته بیا د کالیفورنیا د ایروین ښار ښاروال شو، د دې سره موافقه لري چې د خپلو مؤکلینو سره کار وکړي. دا وایي البته زه دروازه په دروازه وګرځېدلم او دروازه مې ټکولې ډېر ځلې د خپل مخ او د بل ګوند پلویانو په علت زه غلی شوی یم، مګر ما د دروازو ټکولو ته دوام ورکړ او داسې پیښه شوله چې د انتخاباتو تر ختم پورې ما د 20,000 کورونو دروازې ټکولې وې. چانګ او چانګ د مهاجر کاندیدانو د شمېر د زیاتېدو یوه برخه ده چې په کالیفورنیا کې په محلي او ایالتي سطحه د سیاسي مقامونو لپاره ځانونه کاندیدوي او انتخابات ګټي. د جنوبي کالیفورنیا غړی ډان سنچر نبیا وایي
We're still in the relatively early stages of seeing how the recent influx of Hispanic American
من لا تر وسه په نسبت یو په لومړي پړاو کې و چې څنګه هسپانوي اصل او آسیوي اصل امریکایان له اقتصادي او کلتوري فرصتونو نه ګټه اخلي او وسه په دې پیل کړه ده چې غواړي د سیاسي فرصتونو نه هم کار واخلي. څنګه وایي څه چې په کالیفورنیا کې پیښې کې احتمال لري چې په راتلونکو کلونو کې په درسته امریکا کې واقع شي. څنګه بیا وایي
Asian American are the fastest growing community in the nation in terms of economic
اصل اصل امریکایان په اقتصادي ټولنیز او سیاسي لحاظ په هیواد کې داسې و ټولنه ده چې په ډیره چټکۍ سره وده کوي. او لکه چې وی خزه چانګ ته ویلی وو چې دا به هیڅ کله یو اسایت ری ورنشر. دا وای حقیقت دا ده چې من عین څلرو چانګ په اخر کې رای وګټلې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدئ. درنو اوریدونکو، پرون د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره د لارې د هوارولو په منظور څلورمه څلور اړخیزه غونډه رابللې وه. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دغې غونډې د اهمیت او له طالبانو سره د روغې جوړې د امکاناتو او د افغانانو د هیلو په باب د ولسي جرګې له دوهم مرستیال حاجي نظر احمد احمدزی سره ژغېدلی دی او دا دې پام وکړي د هغه مرکې ته.
دغه غونډه چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې وشوه، تاسې څه فکر کوئ چې عملاً د پاکستان نه علاوه د امریکا او چین موجودیت به څومره اغېزه وکړي په نتیجه باندې؟
مننه. په دې مورد کې دا ویلی سم حضور درلوده د غوی حیاتونو او په دې فیصله وسوله چې په اول د مارچ باندې به د طالبانو سره مستقیما خبرې کیږي.
بله،
په دې مورد کې به تاسو ته به تر معلومه شي پاکستان یو حیات قطر تم تللی و چې هلته له طالبانو سره خبرې وکړي. موږ دې ته هیله مند یو ځکه د امریکې او چین موجودیت په دې پروسه کې د یو اعتماد فضا برابروي او موږ به متفقین چې ان شاء الله خدای ته راځي یو سولې ته یو هدف ته به موږ ورسیږو.
د پخوا په نسبت باندې شرایط عملاً څومره تاسې مساعد ګڼئ؟ د وی خوانه خدا افغانستان خارجه وزارت ویان د سولې د مذاکرات خبرې کوي، په ماغه ورځ باندې جنرال مراد علي مراد بیا د جنگ د مادګي خبرې کوي. دا زد نقیز او دریزونه به څنګه سره په مذاکرات کې مرسته وکړي؟
طبعا دا مشکلات خوسته ده او افغان ولسم دغه یو بیره موجود ده، خو په یو وخت کې سړی پوره اعتماد کولای شي چې تر څو پوری مخه خبرو ته ممکنو او دوه جانب په اوربند باندې راضي شي چې موږ ګورو چې په دې خبرو کې صداقت کنه طالبان واقعا سوله غواړي او کنه غواړي.
بله
خو څه پوری په دې ابتدایي خبرې دي او د اول د مارچ باندې به مخه خبرې شروع کیږي او د سولې په خاطر باندې موږ دغه نظر درو چې باید طالبان هم د قبول کړي او اوربند دو جانب اعلان شي چې تر څو پوری ولس اعتماد وسی کولای چې واقعا دوی دوه جانب
سولغواړي. حکومت څومره قانې ده چې طالبان مشران په یو خل خبرې کوي او په منځ کې اختلافات نشته؟
دا به د دې کلم افغان دولت یې مونږ لوري بدانې وی دي. مونږ دا وایو چې تبن اختلافات څه ده. مونږ له چار جانبه غونډې نه له هم له چین، امریکا او پاکستان دا غوښتنه کړې ده چلته هغه مخالفین چې د مونږ د نظام په ضد باندې یا درس پاکستان وي یا د غیر خوانه دوی تعمیلېږي یغوی باید ټول د مذاکرې میز ته کښېني. هغه که په هر نامه وي یغوی باید میز د مذاکرې ته دوی مونږ سره دغه همکاري دي او ښه همسایه په توګه باندې مونږ سره د همکار واوسېږي چې تر څو پورې هغوی مونږ سره خبرو ته کښېني او دغه مازله ختمه شي.
همکاري به وکړي
یاره دا پر موږ متفقین یو ځکه چې اوس امریکا هم په حضور لري. امریکا په خوا د نظر په توګه اوس د موږ یو د پارتنر په توګه باندې او څنګه چین چې پاکستان د نږدې تعلقات سره لري هغه هم په دې کې موجود ده. نو پاکستان به دا ځل نشي کولای چې هم چین او هم امریکا او هم دغه رقم ته افغانستان سره بیا علني جنگ وکړي.
دا کومې غوښتنې چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د حکومت نه لرلې دا غوښتنې تر کومه حده پورې سره به ومني ستاسو په اټکل باندې؟
د ما په ان خدای له وخت مخکې خبرې دي چې څوک کوي او شرطونه هیڅکله په جرګه کې کېښودل کېږي نه. دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې مخامخ مذاکرات وسي اوربند سرتاسر د افغانستان اعلان شي چې موږ په دې متفقین شو چې واقعا دوی سوله غواړي او غواړي چې په نظام کې شمولیت حاصل کړي. د دې لپاره قانون اساسي کې تغیرات طبعاً قانون اساسي کې بعضې مون مشکلات لرو. هغه کومه مشکله خبره نه ده په هغې کې به تغیرات راځي. هغه په دې صورت کې چې واقعا سوله ته آماده شي او راسي خپل مشروع توګه باندې د ولس په رضایت باندې خپله پالیسي وخی.
حاجي صاحب ولسی جرګه په دې مذاکراتو کې څه رول لري، څه نقش لري؟
مونږ رئیس صاحب جمهور ته هغه کومې مشورې چې مونږ وی یا د سولې په مورد کې هغه تجارب مونږ لرو ځکه چې مونږ د ملت نمائندگان یو یا د ملت ستونزې یا د حل لاره هغه مونږ رئیس صاحب جمهور سره شریکی کړي دي. نو نور مسله اوس تاسو ګورئ چې مونږ ولسی جرګه هیڅ عضویت په دې هغه کې نه لرو. سوله د ټول افغانانو لپاره ده، د ټول افغانستان لپاره ده او دا نوې مشرتابه چې اوس ټاکل شوی ده په دې باندې مونږ اعتماد لرو. خدای دې وکړي چې سولې خواته مونږ ورسیږو.
خو بعضې وخت کله چې د سولې خبر رانږدې کېږي داسې خارجي او داخلي عوامل رامنځته کېږي ټول هغه پروسه شنډوي. دا ځل تاسو څومره مطمئن یاستئ چې مذاکرات به یوه نتیجه ورکړي؟
دا خو جوته ده چې افغانستان کې بند خارجي لاسونه ډېر زیات دي، بالخصوص د همسایګانو د مونږ مداخلي. هغوی هم دغه موقع مشاهده کړې ده چې څلوېښت کلونه راځي خو مونږ یو مشکل سره مواجه یو. اوس د مونږ هغه افغانان چې له دې ځای نه د دې نظام په مخالفت باندې لا شروع کړی او بعد د اسلام په نامه چې دلته جهاد ده یوغوی اوس دا درک کړل چې په افغانستان کې د کوپر او د اسلام خبره نشته، دلته صرف د چوکۍ جنگ ده. طالبان له مونږ نه په دې باندې ښه پوهېدلي دي چې مونږ کوم جنگ ده، دا د اسلامي جنگ نه ده. یوغوی هم دغه درون بار له وګو نه لرې کول غواړي.
په دغه بعضې بنیادي مسایلو اختلافاتو باندې د مخکې نه مقدماتي خبرې شوي دي که نه دي شوي په غیر مستقیم ډول؟
بعضې موضوعاتو باندې یادونه یې شوې ده ځکه هغه ملکه مخکې یادونه وکړه. هغه په هغه صورت کې کېږي چې مخامخ خبرې وکړي. متل دا وایي په مرګ نیسه ته بېته خپله راضي کېږي. نو هغه دعوي به یې خو هغه دومره تشویش وړ نه دي چې هغه رایې حل ونه لري. په دې متیقین یم چې دا مشکل به حل شي. همېشه موږ غوښتنه دا کړې ده چې باید مخامخ خبرې د دواړو لورو تر منځ وشي.
ډېره مننه تاسې نام
قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر، حکومتي قواوې او د نړیوال ائتلاف قواوې د وردګو په ولایت کې د درو کسانو په اعدامولو تورنې کړې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې به د مارچ د میاشتې په اوله هفته کې شروع شي. او نن به د امریکا د نوادا په ایالت کې د جمهوري غوښتونکي ګوند ګوندي انتخابات پیل شي. په داسې حال کې چې د نوادا د ایالت ډېر کم شمېر رایې ورکوونکي انتخاباتي مرکزونو ته ځي، مګر سره له دې به هم د سې شنبې د ورځې د جمهوري ریاست لپاره دغه رایې اچونه په ګوندي انتخاباتو کې د کاندیدانو په انتخاب باندې لوی اغیزه ولري. قدرمن اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته رسیږي. زه شافیه سردار او زمانور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو د درې خبرونې همکاران حاضر دي په دوی کې به نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي تاسو د امریکا جاغ آشنا رادیو سره اوس رادیو